خبرونه په همدې ځای پاتر رسیدي.
دا مشال ریډیو دا وخت د مسپشن یو بجسو زابوري وال کاکړیم سلامونه میومنه د دې یو ساته خبرونه پوجدو کې بووري چې په شمالي وزیرستان کې د بپیلوټ الوتکې په برید کې لښتلجه اته مشکوک وسوال وجل سوی دی. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو د باړې د تحصیل شلوبر سیمې خلکو ته امر ورکړې چې په څلو روز کې د نن دی ل دې سیمې څخه ووزي. دوی اونیز خبرونه د دې غړې برخه دي. خلومړی به ل عبدالحی کاکړ څخه خبرونه وورو.
پایل کې د مهمو خبرونو سره چې په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون په تازه برید کې اته وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ناټو په هوایي برید کې دوه مانشه خونکي وژل دي. د سپتمبر د ورځې مینېټې د تلګرو پیښو د تورونو کسانو لومړۍ محاکمه کېږي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون په تازه برید کې اته وسلوال وشل سوی دي. د چارواکو په وینا ډرون الوتکې بیګا د شپې د تحصیل شوال په درې نشتر سیمه کې د وسلوالو پر یو پناځای دوه میزایل وتوغول. دا سیمه له میرانشاه شاوخوا شپېته کیلومتره لرې ده. د چارواکو په وینا دا نه ده معلومه چې په وجل سو کې کوم مهم وسلوال هسته او کنه. د خیبر پولیټیکل چارواکي د باړې تحصیل شلوبر سیمې خلکو ته حکم ورکړی چې دوی دې دغه سیمه په څلور ورځو کې دننه پریشتي. د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ریجن بختیار خان مومند مشال ریډو ته ویلي چې اکاخیلو کې حکومتي واکمنۍ بهله سوي ده، نو د دې سیمې خلک د بیرته خپل سیمو ته لاړ سي. بختیار خان مومند په دې وروستیو کې د باړې په سپاه اکاخیل ملک دین خیل یوسف طالب او کوهی چوک سیمو کې هم پوځي عملیات ترسره سوي وو. د پاکستان د سپریم کورټ په حکم د بلوچستان د خوزدار په ښار کې د ملیشا ځواکونو د دوو میجرانو په ضد مقدمه درج شوې ده. د پولیسو په وینا له وډ سیمې څخه تیر کال د نومبر په څلورمه نیټه علي حسن منګل نومي یو کس له داره کسوی وو. د دې کس زوی ګوهر علي منګل د خپل پلار د بازیابي لپاره په سپریم کورټ ته درخواست کړی وو. د عدالت ویلي چې د ده د پلار په لا درک کولو کې د ملیشا ځواکونو دوه افسران ملوث دي، خو پولیس یې پر ضد مقدمه نه درج کوي. تر دې وروسته د سپریم کورټ په حکم د جمعې پر ورځ د وډ پولیسو د اف سي دو افسرانو میجر طاهر او میجر نوید پروزت مقدمه درج کړي. د امریکا عدالت یو ماشوم یوې امریکایي شجی ته چې ځان ته جهادي جنوایي او د جهاد لپاره یو ترګر سلته د مرستي د وړاندې کول په لړ کې د ترګری په تورونو مجرم ګرځولې دي. په پاکستان کې زیږیدلی محمد حسن خالد په فلادلفیا کې د عدالت مخې ته منلې چې د جهادي جن لپاره د پیسو په پیدا کولو او د ترګرو په برت کولو سلاس شوډلې و. اتلس کلن خالد ته عدالت ترګرو ته د مالی مرستو په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د چارواکي وایي د خالد عمر 15 کالو کله چې د کولن لاروس چې د جهادي جن په نامه مشهور ده د کمپیوټر د لارې خبرې کولې. لاروس دا وخت په جیل کې ده. د افغانستان د پکتیا ولایت ځای چارواکي وایي چې تیر مازیګر 6 بجې د زرمت ولسوالۍ د مکرم خیلو په سیمه کې د ناټو په هوایي برید کې دوه مان شخون کې وشل سوي دي. د زرمت ولسوال ګلابشاه د پیښې تایید کوي او زیاتوي چې تیر مازیګر د دې ولسوالۍ په مکرم خیلو سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو 12 کسیزه ګروپ لیدل سوی چې وروسته د نړیوالو ځواکونو لخوا پر هوایي برید وسو. د دې په وینا په برید کې دوه مان شخون کې وشل سوي او پاتې لس تنه تښتېدلې دي. د سپتمبر د 12 نیټې د ترګرو پیښو د تورونو کسانو لومړی محاکمه پیل شي. د دې پیښو منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد بنن په ګونټانمو کې پوځي عدالت ته حاضر سي. د خالد شیخ محمد ترڅنګ به څلور نور کسان هم عدالت ته وړاندې کړل سي. د محاکمه له څور کلونو راسي ځنډېدلې وه. د 2001 کال د سپتمبر په 12 په امریکا کې د ترګرو بریدونو له امله په زرګونو کسان وژل سوي وو. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهمې دورې د ووټونو شمیرل پیل شوی دی. نیم سرکاري خبري اژانس مهر خبر ورکوي چې د ولسمشر احمد نژاد مخالفانو د 15 څوکۍ اکثریت خپل کړی دی. مهر اژانس څرګندوي چې تر 5 میلیونه ډیرو کسانو د جمعې په ورځ رای ورکړې چې پکې 1 میلیون کسانو په تهران کې ووټونه واچول. د مصر فوجي چارواکو په قاهره کې د دفاع وزارت په شاوخوا سیمه کې کرفیو لګولې ده. د مصر د واکمنې فوجي شورا یو غړي مختار المولا د کرفیو اعلان د مصر په ټلویزیون وکړی.
قرر مجلس الاعلى للقوات المسلحه الاتي
مختار المولا وای د فوج علي شولا شورا دا پریکړه کړې ده. د باسیا په چوک د دفاع وزارت شاوخوا او د سیمه پر شاوخوا لارو کرفیو لګولې ده. دا پریکړه د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ له شخړو وروسته سوې ده. احتجاج کوونکي د مصر د پوځي واکمنۍ د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. په نشته کې لښت لژ یو پولیس وجل سوی او په سلګونه کسان ټپیان سوي دي. پولیس وایي تر 120 زیات مظاهره کوونکي یې نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د بشري حقوقو د نابینا چینایي مبارز چین ګوانګ چین په مسله د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ ځینې پرمختګونه سوي دي. نوموړي د جمعې پر ورځ په بیجینګ کې وویل د چین له حکومت ژمنه ترلاسه کړې چې چین ګوانګ چین له هیواد بهر د زده کړو لپاره تللی سي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي واشنگټن له دې چینایي فعال سره اوس هم په رابطه کې دی. چین ګوانګ چین چې 9 کاله په خپل کور کې نظر بندو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر له دې څرګندونې مخکې د امریکا د یو سکالرشپ یا وظیفې غوښتنه کړې وه. د برتانیې فوج منلی چې 2 پوځیان د افغانستان په جنوب کې د میزایلونو په برید کې وژل شوي دي. د برتانیې فوج ویلي پر عسکرو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال برید شوی دی. د سرتیرو نمونه نه دي په ډاګه شوي خو د برتانیې فوج وایي د وژل شوو سرتیرو کورنۍ ته د پیښې په اړه خبر ورکړی دی. له دې سره په افغانستان کې د وژل شوو برتانوي عسکرو شمېره 412 ته ورسېده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالهی اکاکر وړاندې کول. که انټرنیټ د لاسرسی لري نو د مشال ریډیو ټولې خپرونې پر مشال ریډیو .com باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 8 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیه چارواکو د باړې د تحصیل شلوبر سیمې خلکو ته امر ورکړی چې په 4 ورځو کې دننه دي له دې سیمې څخه ووځي. د باړې اوسېدونکي وایي امریکایي چارواکي وایي که څه هم له پاکستانیو چارواکو سره خبرې اترې دوام لري خو د هغوی په وینا تمنه لري چې په لنډ وخت کې به د نیټو لپاره د سامان وړلو د لارې د پرانیستلو په اړه کومه پریکړه وسی. د لوبو په خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د کرکټ لوبغاړي محمد آصف له زندانه تر خوشي کېدو وروسته ویلي چې له ټولو مشکلاتو به ځان وباسي او بیرته به لوبه پیل کړي.
جو بھی مسئلہ ہوا اس سے نکل جاؤں گا اور انشاءاللہ میں اپنے فین کو دوبارہ گراؤنڈ میں نظر آؤں گا.
د دې ترڅنګ نو ریپورتونه هم د دې خبرونې برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په میزایل برید کې لږ تر لږه 8 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو په ټنځایونه دی الوتکه پنشکړې دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
پر شمالي وزیرستان د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په یو میزایلی برید کې لږ تر لږه 8 وسلوال طالبان وژلي شوي دي. چې د چارواکو په وینا 13 شپه تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای باندې شوی دی. د ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو. دوی وایي چې امریکایي ډرون الوتکو 13 شپه د سرخر میرانشانه خوش 6.5 کیلومتره لویدیز تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای په نښه کړ چې ورباندې 2 میزایل وداغل. د دوی د وینا سره سم دغلته موجود 8 وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل شول. د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې تحصیل شوال د شمالي وزیرستان ایجنسی لرې پرتا سیمه ده. ده او د غلطا د اطلاعات او رسائی هم ډیره کمه کیږي. لہذا دا معلومه نه ده چې په نخښه شوی وسلوال کم مهم وسلوال هم پکې شتون لري. د تیرو سو ورځونو یو ځل بیا په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه تاوده بحثونه روان دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علی خان په خپله خبري غونډه کې ویلي وو چې ډرون بریدونه غیر قانوني د ګټې پر ځای تاوان او ملي حاکمیت پر ضد دي. دوی ویلي وو چې پاکستان د ډرون بریدونو په بدل کې په بل متبادل باندې غور کولی شي، خو امریکا وایي چې ډرون بریدونه د مشکوکه وسلوالو پر ضد یوه مؤثره وسله ده.
د خیبر پولیټیکل انتظامی چارواکو د بړې د تحصیل شلوبر سیمې خلکو ته امر ورکړی دی چې دوی دې دغه سیمه په څلورو ورځو کې دننه خلک او اکاخیلو ته حکومتي چارواکي وایي چې په اکاخیلو کې حکومتي واکمني پر ځای شوې ده او دوی دې بیرته خپل سیمو ته ولاړ سي. دوی ویلي چې امنیتي ځواکونه په شلوبر کې د وسلوالو پر ضد ضرور عملیات کول غواړي. پدې اکله د مشال ریډیو خبريال ریپورت لري، راځي چې په ګډه وورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د باړې تحصیل شلوبر سیمې اوسیدونکو ته امر ورکړی دی چې په څلور ورځو کې دننه دې دغه سیمه خالی کړي، او د اکاخیلو سیمې مشرانو ته یې ویلي دي چې په اکاخیلو کې اوس حکومتي واکمني قایمه شوې ده او دوی دې واپس خپلې سیمې ته ستانه شي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه په شلوبر کې عملیات کول غواړي، او په دې سیمه کې د موثرو عملیاتو دپاره دا مهمه ده چې شلوبر سیمه خالی کړی شي او خلک نورو خوندي سیمو په طرف لاړ شي. دوی وویل چې د شلوبر سیمې خلک جلوزو کډوالو کیمپ ته هم تلی شي، او دوی ورته هر ډول انتظامات کړي دي. په دې حکله باندې د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند مشال ریډیو ته وایي یاد دی وی چې دین اوړاندې هم د باړې تحصیل په سپاه اکاخیل ملک دین خیل کوهی چوک یوسف طالب او داسې یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي دي. د باړې سیمې د خلکو په وینا په باړه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو په محل ولسي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده، او د نامنۍ له امله ترې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. د باړې سیمې یو اوسیدونکی ترابلی پردی وای چې د نامنۍ او پوځي عملیاتو دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي.
مسائل داسې زیات شوي دي چې صفه علاقه کې په موږ باندې ماټر ګولې او د توپخانه او نورې ډزې تشکیم کېږي، د ورځې هم کېږي، باقي زخمیان هم کېږي، باقي مړي هم کېږي، او بیا زخمي وشي یا کیژوالټي وشي نو هغه بیا کوزې علاقې ته پېښور ته وړلو کې موږ ته سختې مسلې داسې راغلي دي چې ټولې لارې بند دي، بازارونه بند دي. نو په ډېره سختو حالاتو سره نن سبا د باړې خلق چې کم دي
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر وای چې په دې وروستیو کې د باړې سیمې نه د بې کوره شویو خلکو شمیره 2,00,000 نه هم پورته شوې ده، او دوی په جلوزو کډوالو کیمپ کې رجسټر کوي. خو زیاتره خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې اوسېدل نه خوښوي، او د رجسټریشن او راشن ترلاسه کولو نه پس په پېښور او داسې نورو سیمو کې د کرایه په کورونو کې او یا هم د خپل خپلوانو کره ژوند کوي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او لا هم پکې بازارونه، روغتونونه او سکولونه تړلي پراته دي. د ویل وړ ده چې په باړه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګل باخ کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې سره له دې چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې دوام لري، خو د هغوی په وینا دوی تمنه لري چې په نږدې وخت کې به د پاکستان له لارې افغانستان ته د نیټو د اکمالتي د لارو د پرانستلو په اړه پریکړه وسی. پاکستان د نیټو لپاره د سامان وړلو لار له هغه وروسته وتړله چې کله د نیټو په یوه هوایی برید کې د دې ملک څلرشت سرتیر ووژل شو. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ غټه کې درته زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغان او بهرنیو ځواکونو خلاف د پسرلنیو عملیاتو د پایل خبره کړې، د پاکستان له لارې په افغانستان کې میشتو د ناټو سرتیرو ته د اکمالاتو د لارې د پرانیستلو په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د رویټرز خبري اژانس وایي دې مسلې پوځي مشران اړ کړي چې د منځنۍ اسیا له لارې افغانستان ته د اکمالاتو پر رسولو دوه نیم چنده زیات وخت ولګوي. د اوباما اداره او پوځي چارواکي د پاکستان سره د دې لارې د پرانیستو په برخه کې په خبرو اترو سربیره کومې ښې پایلې ته تر اوسه نه دي رسیدلې. د رویټرز خبري اژانس زیاتوي د دې لارې بندېدو په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه مبارزې په مخ کې ستونزې زیاتې کړي چې لا د مخه له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د چارواکو له خولې ویل شوي چې د شیکاګو تر کانفرانس پورې چې پکې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي، ممکنه نه ښکاري چې د دې لارې په پرانیستلو دې کوم مسله وشي. دا کانفرانس د مې په شلمه او یو ویشتمه نیټه جوړیږي. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي، دا اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان سره د ناټو د اکمالاتي لارې د پرانیستلو پر سر خبري روانې دي، خو تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. نوموړي زیاته کړې دوی تمه نه لري چې د دې لارې د پرانیستلو په اړه به په نږدې راتلونکي کې کومه پریکړه وشي. په رپورټ کې ویل شوي د پاکستان څخه د ناټو د اکمالاتو د لارې د پرانیستلو په اړه یوې سلا ته په رسېدو کې څو ستونزې شته، چې یوې هم د پاکستان هغه وړاندیز دی چې وایي د ناټو پر اکمالاتو به ګمرکي تعرفې وضع کړي. په دې کې جنجالي مسلې دا دي چې دا ګمرکي تعرفې به څنګه جوړیږي، پیسې به یې چیرې ځي او لویدیځ به څنګه ډاډمن شي چې دا پیسې په سم ځای لګول کیږي. د رویټرز خبري اژانس په باور بل ستونزه چې د دې لارې د پرانیستلو خبره یې ټکنې کړي هغه د پاکستان هغه وخت نه ده چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تروریزم سره جګړې په بدل کې باید امریکا څومره پیسې دې هیواد ته ورکړي. ویل کېږي چې پاکستان دغه بودیجې درې چنده غواړي چې امریکا د متحدینو د ملاتړ د بودیجې په نوم پاکستان ته منلي. پینټاګون وایي تر اوسه د پاکستان څخه د تیر شوي اکمالاتي لارې بندېدو په افغانستان کې د دوی په جګړه کوم مستقیم اغیز نه دی کړی. یو امریکایي چارواکي ویلي دا چې 2014 میلادي کال رانږدې کیږي له افغانستان څخه به د ناټو د ځواکونو د وتلو په مخ کې د دې لارې بندیدل ستونزې راپورته کړي. د دې لارې د پرانیستلو په اړه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د باراک اوباما اداره هڅه کوي له پاکستان سره خپلې اړیکې چې د اوسامه پر کور د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او په قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له کبله هم خرابې دي ورغی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420
په لاندو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورې. یو پاکستانی اصل تنکی ځوان چې محمد حسن خالد نومیږي د جمعې په ورځ د امریکا د یو عدالت مخې ته له تروریستانو سره د مادي مرستو لپاره په پرغه لګول شوي تورونه ومنل. د نوموړي په اړه رپورټونه وایي چې دی له هغو ترهګرو سره چې غوښتل یې په جنوبي اسیا او اروپا کې ترهګر بریدونه ترسره کړي د انټرنیټ له لارې ملګری شوی و. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټنه زموږ همکار هارون بچاره کوي.
فرانس په سجانس لیکي محمد حسن خالد چې 43 کلن دی او د میریلند ایالت په یو های سکول کې طالب علم دی، د 45 کالو چې د پنسلوانیا ایالت لیوې امریکایي خزه کولین لروز سره د انټرنیټ لارې رابطه جوړ کړه. لروز چې ځان به د جهاد جین په لقب هم یادولو د خپل هغو پلانونو لپاره چې غوښتل یې په اروپا کې تروستي بریدونه ترسره کړي وارد مخه نیول شوی او ممکن د عمر قید په سزا محکوم شي. د امریکایي چارواکو په خبره نوموړی د اسلام د پیغمبر د کارټون جوړونکي سویډنی لارز ویلکس د وژلو پلان هم جوړ کړی و. دغه راز ویل شوی چې لاروس خالد ته د یو بل کوم تن پاسپورټ او ځینې نور اسناد استولي وو چې د لزانه سره پټ ساتلی وو. په خالد دا هم تور دی چې د آیرلینډ لیوا شپږ څلوېښت کلن سړي علي شراف ډماش چې په خټه الجیریایی دی سره د ایمیل له لارې په رابطه کې و. نمایش هم د خالد په دوسیه کې مجرم پیژندل شوی، خو راپورونه وایي چې نوموړی دا مهال د آیرلین په جیل کې دی او امریکا ته لا هم نه دی حواله کړل شوی. نمایش بیا په الجیریا کې د القاعده شبکې سره د تړلې یوې تر روسي ډلې لپاره چې ویل کېږي په امریکا یې کله هم د برید کولو هڅه نه ده کړې، د خلکو د استخدامولو او روزلو په لړ کې تورن شوی دی. فرانس پریس د پاکستانی تبع نوی ځوان محمد حسن خالد د سکول د استادانو په حواله وایي چې نوموړی په سبق کې ډېر تکړه و او هم دغه وجه وه چې د امریکا په یوې معتبرې یونیورسټۍ کې د لوړ زده کړو لپاره وظیفه هم ورته ورکړل شوې وه. خو امریکایي چارواکي وایي د لوس کړو چې ورته ملاوېدونکي دغه پیسې به اسلامي جهادي ډلو ته لېږدوي. فرانس پریس ایجنسی په یوه وخت کې د یو امریکایي څارنوال زین ډیوډ له کوله لیکي چې وایي د خالد له دوسیې دا خبره څرګندېږي چې زموږ امنیت ته پراپېښو خطرو کې د یو تن عمر کوم ټاکونکی عامل نه دی. نوموړي زیاته کړې د یو تورن کس عمر ته له کومې پاملرنې پرته موږ ژمن یو چې له تشدد ډک د افراطي اعمالو د پلټنو او د مجرمینو د محاکمې په ترڅ کې د خپل هیواد او خپلو خلکو امنیت خوندي کړو. اجان سمداراز د امریکا په انصاف وزارت کې د یوې مرستیالې څارنوالې لیزا مناکو خبره راغستې چې په ترڅ کې نوموړي د خالد د مجرمانه فعالیتونو په یادولو د انټرنیټ له لارې په نړۍ کې د وحشتناک افراطیت د خپرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. خالد چې تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و له ترورستانو سره د مادي مرستو په تور کې کېدلی شي د امریکا عدالت ورته د 1500 کلونو د بند او د 2.5 لک ډالر جریمې د ورکولو سزا واوروي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د خیبر پښتونخوا په صوبای اسمبلی کې د بنو د جیل د ماتېدو او د بندیانو د تښتېدو مسله تر بحث لاندې راغلې وه چې پکې د اپوزیشن چارواکو پر حکومت باندې د سمو پلټنو د نه کولو نیوکې وکړې، خو د حکومت استازي وایي چې دوی خپلې پلټنې کړي او تر خپل وسه هلې ځلې هم کوي. د موضوع په اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې 13 میاشت د وسلوالو لخوا د بنو جیل د ماتولو او د قیدیانو د آزادولو په لړ کې یو تحریک التواء د بحث لپاره منظور کړی شو، او د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د اپوزیشن د مشر اکرم خان دورانی وویل چې شاوخوا 50 یا 60 گاڑی د ډیر لری نه راځي او 3-4 غنټه کاروایی کوي، خو استخباراتي او حکومتي ادارې ترې نه خبريږي.
تقریباً 40-50 گاڑیاں بہت دور سے آ رہی ہے اور دور بھی سے کسی انٹینشن سے ادارے کو تو معلوم نہ ہو.
دیوائی تقریباً 50 گاڑی د ډیر لری نه راځي او پتی باندې هیڅ یو استخباراتي اداره هم نه خبريږي او ځایی انتظامیه ته هم پته نه لګي، او بیا د 3-4 گھنٹو کاروایی تر سره کیږي او څوک پرې نه خبريږي. اکرم خان دورانی دا هم وویل چې د پیخي نه پس یو څو چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړل شو، ولې د بنو ډی سی او چې د ټول بنو ضلع انتظامی مشر چارواکي دی او د دې پیخي په ذمہواری کې هغه هم راځي، هغه اوس هم په خپل څوکۍ باندې ناست دی. د اکرم خان دورانی د دې وینا نه پس د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین ته وویل چې د بنو جیل په اړه د اپوزیشن ډلې د دې پښتنو په جواب کې حکومت سوایي. نو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
ممکن ده چې دی زمواري مونږه په کلی چې دی په تحقیقاتي کمیټه باندې څرګندل شي. دا یو خبره چې دورانی صاحب کړي زموار دا پوزیشن د ریډر په حیثیت یې سمله په فلور چې دی سیو څخه په واره خلک دا خبره کوي، او هغه اراده تم د وزیر چې کم دی نو په دغه ورځ باندې غیر مونږ خو ځکه اساس پنټرې نه چې دی ونه دا یو حکومتي زمواري چې یو کس نه خو دا ډېر زموار سټېټمنټ دی او ډېر عام سټېټمنټ دی چې سمجه په فلور دا پوزیشن لیډر ورکړي. مونږ د دې سټېټمنټ بالکل نوټس هم اخلو.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلې ذمہواری نه ناخبره نه دی، او په دې لړ کې د حکومت هم دا دریض دی چې د بنو پیخه د انتظامی چارواکو او د استخباراتي ادارو یو ناکامي ده.
مونږ په خپلې ذمہواری باندې پویږو، دا یو نوکاو کې ده، مونږ یې تسلیمو، په دې کې غفلت شامل دی دا تسلیمو، په دې کې انټلیجنس فیلیور شته دا تسلیمو، دې کې چې کوم دی د پولیس په وخت باندې اقدامات نه کړی دا تسلیمو، دا چې په لاره راتلو چې اړیدلی نه دي دا تسلیمو، د جیل دننه چې کوم حکام هغه کوم ډایرکشن نه کړی دا تسلیمو، دا ځکه تسلیمو چې دا جرات په مونږ کې شته چې کوم کمی دی کومه غلطي ده دا تسلیمو، او دې ادارې به مونږ کوو.
د یادونې وړ ده چې د بنو په جیل باندې د وسلوالو لخوا په برید کې 340 قیدیان د بنو د زندان نه خلاص کړی شوي وو چې پکې عدنان رشید هم شامل وو، کوم چې په جنرال پرویز مشرف باندې په ترګل بریدونو کې ککړ وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د منګل
تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د کراچۍ د شهر په زړه مرکزی سملیاري کې له تیرو اتور زرای سي د موجودو وسلوالو پر ضد امنیتي ځواکونو اپریشن یا عملیات روان کړی دي چې اوس د دورز لپاره ځنډول شوی دي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د دې عملیاتو په اړه معلومات راغونډ کړي. راځي چې ریپورت یې وورو.
د کراچۍ ښار د بلوچو ګڼمیشت سیمه لیاری کې دغه عملیات د اپریل د میاشتې په 28 نیټه شروع شوی وو. دغه عملیات چې پکې د شپږ پولیس سرتیرو په ګډون 13 کسان وژل شوي او د 16 څخه زیات جوبل شوي دي. مشرې د کراچۍ د سی ای ډي پولیسو مشر چودري اسلم په غاړه لري. هغه وایي سیمه کې په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري، نو ځکه یې دوی په ضد عملیات شروع کړي دي او دا به تر هغې جاري ساتي تر څو یې سیمه له وسلوالو پاک کړي نه وي. چودری اسلام وای په دې اپریشن کې د سخی جان پونم یو تن وجل شوی وو. هغه میسود پولیسو ته مطلوب او د عدالت څخه سزا یافته هم وو. په دې وسلوالو کې تاسو مونږ ته یو داسې سړی وخایي چې کیسونه پرې نشته او بی ګناه دی. دوی پر پولیسو راکټي وروي او پولیس وژني. دې اپریشن کې شپږ پولیس والا هم وجل شوی دي. چودری اسلام زیاته کړه چې په یاد سیمه کې د بلوچ بیلتون پاله ډلو غړي هم شتون لري. اخوا بلوچ ملت پاله ډلې وای ک کراچۍ کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد عملیات کیږي، نو دغه عملیات د خار هغې برخو ته نه غځول کیږي چرته چې په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل دغه عملیات پاکستان کې د میشتو بلوچانو په ضد د روانو کاروایانو برخه ګڼي. هغه زیاتوي چې اوسنی حکومت د بلوچانو د ختمولو پسې راخیستې ده، خو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د لیاري د خلکو استازی نبیل ګبول چې پخپل هم بلوچ دی د ملت پالو دغه تورونه ردوي. نبیل ګبول وایي داسې ویل کیږي چې دلته بلوچان وژل کیږي او هغه خلک چې بدماشان دي او په سر یې جایزې ایښودل شوي دي. که هغې کې څلور بلوچان دي، نو څلور پکې غیر بلوچان هم دي. د تاجو په نوم تن د جنوبي افریقا نه راغلی دی، هغه شیدیان دي. دې کې سندیان او کچیان هم شته. د دې مقصد دا دی چې په حکومت فشار راوړل شي، حکومت اپریشن بند کړي او دوی په سیمه کې خپلو ناجایزو کارونو ته ادامه وروبخي. د لیارۍ په سیمه کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې پیپلز امن کمیټۍ رهنما حبیب جان بلوچ، څوک چې اوسنی حکومت ته مطلوب هم دی، وای لیارۍ کې روان اپریشن سیاسي بڼه لري. څومره چې د ټاکنو وخت رانږدې کیږي، د پیپلز ګوند مشران په سیمه ییز مشرتابه د فشار اچولو دپاره د داسې اپریشن په ذریعه د ویرې ماحول جوړول غواړي. او د کله راسي چې د صدر آصف علي زرداري ورور اویس مظفر د لیارۍ چارې په لاس کې اخیستې دي، د هغې ورځې راهسې لیارۍ کې صورتحال د خرابېدو په لور روان شوی دی. د یادونې وړ ده چې صدر آصف علي زرداري، څوک چې د 1990 کال په ټاکنو کې د لیارۍ د خلکو په ووټونو قومي اسمبلۍ ته کامیاب شوی وو، هغه څه موده مخکې اعلان کړی دی چې د هغه زوی او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری به راتلونکو ټاکنو کې د لیارۍ څخه ټاکنو کې برخه اخلي. خو د پیپلز امن کمیټۍ رهنما او د لیارۍ د سیمې استوګن اوزرجان بلوچ تیره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې لیارۍ اوس د پیپلز ګوند هغسې مرکز نه دی پاتې لکه مخکې چې وو، او هغه ځکه چې یاد شوی ګوند د نورو ګوندونو په لمسه په خپلو خلکو ګولۍ وروي. د هغه وینا وه که بلاول بټو زرداری هم ټاکنو ته ودرېږي، نو دوی به یې په ضد خپل استازی خامخا ودروي. خو د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق شاه د لیارۍ په عملیاتو کې د سیاسي عمل دخل خبرې بې بنسټه بلي او زیاتوي چې امنیتي ځواکونو یوازې د هغې عناصرو په ضد عملیات شروع کړي دي، څوک چې پر پولیسو راکټونه وروي او د پولیسو په وړاندې مزاحمت کوي. دا کوم تاثر چې ورکول کیږي چې مونږ د لیارۍ نه د دې اپریشن په ذریعه یوه ډله وباسو او بله ډله ورننه باسو، دا ټولې غلطې خبرې دي او د دې هیڅ بنیاد نشته. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ په سیمه لیارۍ کې د 1000 لکو څخه زیات خلک میشت دي. دوی د 13 اته ورځو راهسې د پولیسو او وسلوالو پر یو بل د حملو له وجې په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. سکولونو کې پرچې ځنډول شوي وې. یاد سیمه کې بجلی او د اوبو نظام د خرابېدو له امله د سیمې استوګن لا هم د سختو ستونزو سره مخ مخامخ دي. حکومت وای سیمه کې موجود وسلوالو ته یې درې ورځې مهلت ورکړی دی چې ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپاري، او که چیرې هغوی دغسې ونه کړي نو د ټاکلې نیټې نه وروسته به د اوسني اپریشن څخه لوی اپریشن د دوی په ضد شروع کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل خرم
افغانان چونگاری بی شک چونگاری
زینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
زشت مکل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
که دا باسوی او کنوری خبرونه تاسو د دې لپاره د مشال ریډیو وی پانی ته ورسی، پته ده mashalradio.com. اوس یو نیم بچ سوی د ماسپشین عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی، راځي چې د خبرونو لنډی ورڅخه واورو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون په تازه برید کې 8 وسلوال وژل شوی دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو د باړې تحصیل شلوبر سیمې خلکو ته حکم ورکړی چې سیمه د بچلو ورځو کې دننه خالی کړي. د پاکستان د سپریم کورټ په حکم د بلوچستان د خوزدار په ښار کې د ملیشا ځواکونو د دوو میجرانو په ضد مقدمه درج شوې ده. د امریکا عدالت یو ماشوم یوې امریکایي ښځې ته چې ځان ته جهادي جن وایي او د جهاد لپاره یو ترګرسل ته د مرستې د وړاندې کولو په لړ کې د ترګري په تورونو مجرم ګرځولی دی. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي د ناټو په هوایي برید کې دوه مانشکونکي وژل شوی دي. د سپتمبر 12 نیټې د ترګرو پیښو د تورونو کسانو لومړۍ محکمه پیلې شي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدي چې عبدالحی کاکړ باندې کا اوسم لجمن سرسم دوی اونیز خبرونه د دې خبرونه په دویم نمای کې تاسو وړاندې کوو چې لومړی د رنگونو نړۍ ده. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار ګلیاز وړاندې کوي.
د نړۍ رنگونو 19 پروگرام سره زه ګلیاز تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له بیلابیلو ځینو څخه خوندور معلومات راغونډ کړي دي. لومړی خبره کوو چې د امریکا نیویارک ښار کې د 11 سپتمبر پیښو کې راپریوتی دوه بلډګونو پر ځای جوړ شوی ودانۍ د ښار اوچتې ودانۍ ګرځول شوی دي. په نیویارک ښار کې د ون ورلد ټریډ سنټر نومي بلډینګ په سلم چت د وسپنستنی لګول شوې دي چې د سره د ودانۍ وچتوالي 271 فټ شوي. اوس دا ودانۍ د امپایر سټیټ بلډینګ نه اوچته شوي. کارکونکو د ودانۍ په مکملولو کار کوي او امکان دی چې په مکملېدو به دا د امریکا تر ټولو اوچته ودانۍ وي. د ون ورلد ټریډ سنټر ودانۍ د جوړولو کار په 2006 کال کې شروع شوی وو او چې کله مکمل شي نو د دې اوچتوالي به 1.6 فټ وي. ورلد ټریډ سنټر ته د فریډم ټاور یا د ازادۍ ستنې نوم ورکړی شوی او د ودانۍ یو کم اویا چتونکو به دفترونه وي. او د دې نه علاوه به ریسټورانت، د ټلویزیون او د ښار د ننداري لپاره ځانګړي ځایونه به پکې وي. د نړۍ له ټولو لوی بحري جاز ټایټانیک د غرقېدو 100 کال پوره شوی او د دې ورځې په مناسبت دستوري هم شوی وي. په دې پروګرام کې مو د ټایټانیک جاز د جوړېدو او د غرقېدو حال اوریدلی وو. خو اوس مو خبرو چې د استرالیا یو شتمن کس د ټایټانیک دویم جاز جوړولو پریکړه کړې. د استرالیا یو ارپتی کسویری چې د ټایټانیک په شان بحري جاز جوړوي او تر 2014 کال کې به د انګلستان نه د نیویارک سفر وکړي. څنګه چې 100 کال وړاندې دغه سفر ټایټانیک جاز کړی وو. کلایو پالمر ویلی چې د چین د یو سرکاري کمپنۍ سره لوزنامه لاستیک کړي چې د ټایټانیک دویم بحري جاز جوړولو کې باور سره مرسته کوي. پالمر وای ټایټانیک جاز با د پخوانی جاز په شان د سفر لپاره ګران وي، خو په دې کې بعد د یوویشتمې صدۍ نوې ټکنالوژۍ کارول شي. پالمر جاتوی د ټایټانیک جاز د جوړولو مقصد په پخوانی جاز کې قربانی شوی خلکو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي. د ټایټانیک دویم جاز په اړه ویل کیږي چې د دې ډیزاین به هم د پخوانی جاز په شان وي. سل کال وړاندې د ټایټانیک جاز د غرقېدو پیښه کې یو نیم زر کسان مړه شوي وو، او دا د نړۍ تر ټولو لوی او ګران بحري جاز وو. د امریکا د دفاع وزارت د یو بحری جاسوسي جاز د خرڅولو لپاره د نیلامۍ اعلان کړی دی. په دې بحری جاسوسي جاز یو سل 95 میلیونه ډالر لګښت راغلی، خو په نیلامۍ کې برخه اخیستونکو لپاره د 10,000 ډالرو د جمع کولو ویل شوی، او دا نیلامي به د 50,000 ډالرو نه شروع کیږي. خو چې څوک هم په نیلامۍ کې دا جاز واخلي، هغه ته به د دې جاز سکریپ ملاويږي. دا بحری جاسوسي جاز په 1974 تم کال کې جوړ کړی شوی وو، او یو سل 45 فټه اوږد دی. په دې جاز کې جدید ټکنالوژي کارول شوې ده. د بنگال د شیرانو نسل خوندي ساتلو لپاره د جدید ټکنالوژي په کارولو زور راوړل شوی دی. زو بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ځنګلي ځناورو د نسل خوندي ساتلو لپاره کارپوهان وایي چې د بنگال نایاب شیرانو نسل خوندي ساتلو لپاره د جدید ټکنالوژي ضرورت دی. د کارپوهانو تعلق بنگلاديش، برتانیا او هند سره دی. دوی وایي چې د بنگال د شیرانو نسل خوندي ساتلو لپاره نوې لارو خپلولو سره سره د کیمرا ټریپس او د شیرانو د فوزلینا جناتي نمونی راغونډول شامل دي. کارپوهان وایي چې د بنگال د شیرانو د شمیري کره معلومات راغونډول بنیادی اهمیت لري، او د خپو د نخو پشان روایتي طریقو نه کرشمیره راغونډول ګران کار دی، او هغه ځکه چې په پښکال کې دا نخې د باران سره ختم شي. د بنگال د نایاب شیرانو نسل له خطر سره مخامخ دي، او د دې بنیادی وجه د شیرانو غیر قانوني ښکار دی. بنگلاديش وایي چې په دې مسله قابو موندلو کې ستونزې لري، او وسایل هم ورسره نشته. طبی ماهرین وایي چې د اسپرین ورزنی استعمال سره د کولمو د کینسر په ناروغۍ کې د مرګ شرح تر ډیره حده کم شوې ده. د برتانی یو مجلې د تحقیق تر مخه په هالند کې 4.5 د کینسر ناروغانو چې د کولمو کینسر ناروغۍ کې اخته دي دا تحقیق کړی شوی. دا ټول ناروغان روزانه 80 ملي ګرامه یا د دې نه زیات اسپرین استعمال کوي. طبی ماهرین وایي د کولمو د کینسر د ناروغانو د درملنې دا لومړی پړاو دی، او دا د تراپی په شان کار کوي. خو ماهرین وایي چې د اسپرین زیات استعمال سره په بدن کې خطرناک منفي اثرات هم پریوتی شي، چې پکې د معدې سوځیدل هم شامل دي. برتانیا یو داسې خلای گاډې جوړوي چې دا به لومړی ځل وي چې د لمر سترګې ته ډیر نږدې لاړ شي. زو برتانیا تھا. د برتانی خلای گاډې چې سولو نوم ورته ورکړی شوی دی، سیاري اتارت په مدار کې به عکسونه او پیمایش کوي، چې د دې په مرسته به د لمر د سترګې غیر معمولی متحرک رویې په معلومولو کې مرسته ترلاسه شي. د خلای گاډې جوړولو لپاره یورپی خلای ایجنسی او د استرم یو کې ترمنځ معاهده شوی، او امکان دی چې 2018 کال کې سولو خلای گاډې په مشن روان شي. په دې خلای گاډې به 215 میلیون پاوند لګښت راځي، او دا به د برتانی په سټینویچ ښار کې جوړیږي. برتانی خلا ته لومړی جاز په 1912 کال د اپریل په 18 نیټه لګلی وو. خلای گاډې سولو به د لمر سترګې نه 215 میلیون کیلومتره لرې په فاصله کې گردش کوي. د دې شمسی مشن مقصد دا معلومول دي چې د لمر سترګې شاوخوا ماحول څنګه متاثر کوي. د سمارټ فونز یا موبایل ټلیفون په خرڅ کې ډیره اضافه ریکارډ شوی، او سامسنګ الکترونکس په منافع کې 1.8% اضافه شوی. د مارچ میاشت تر اخیره پورې سامسنګ کمپنی 4.5 ارب ډالرو ګټه کړي او په دې ګټه کې لوی برخه د سامسنګ ګلیکسی سیریز د موبایل ټلیفون ده. سامسنګ کمپنی د سمارټ فونز په خرڅ کې د نړۍ لټولو لوی کمپنی هم جوړه شوې. د دې علاوه سامسنګ د ټلویزیون او د فلټ سکرین جوړولو لوی کمپنی ده. سامسنګ کمپنی د امریکا ایپل او د فنلند نوکیا او د تایوان ایچ ٹی سی سره سخت مقابله ده. دیونه ایپل کمپنی ویلی وو چې دا کال په لومړی او دریو میاشتو کې 3.5 کروڑ آیفونز خرڅ شوي. اوس د فلمی نړۍ خبري او قصې. دا هالیوډ نوی فلم دی ډیکټیټر با د مې په 13 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم ساشا بارن کوهن جوړ کړي چې د هالیوډ مشهور مزاحیه اداکار دی. فلم کې خودل شي چې د یو هوا ډیکټیټر سلويخ کاله واکمنی رستو د امریکا سفر کوي.
The people have lived under the rule of a tyrant who denies basic human rights.
The time has come for him to step aside.
We must keep on with the NATO mission and bring him to justice.
I made that up.
Just a rock in the building.
دا هالیوډ مشهور ستوري سیمول جیکسن نوی فلم دی سمارټین با د مې په 14 منیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې سیمول په غیر قانوني توګه غلا کوي او 25 کاله په جیل کې تیرېدو وروسته واپس همغه ژوند ته ستون شي.
Keep on doing what you've always done. You'll keep on being what you've always been. Nothing changes unless you make a change.
Don't leave town. Don't associate with anyone with a record. You so much as jaywalk, you're back in.
You're alone. Doesn't seem right.
I'm waiting for someone.
I've been waiting for someone too.
There's only one way for this to end.
I learned some pretty nasty things in prison.
د هند سینما مشهور ستوري کرشما کپور یو وار بیا فلمونه جوړول شروع کړی دي. د کرشما کپور نوی فلم ډینجرس عشق با د مې په 11 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. کرشما کپور په فلم کې څلور مختلف کردارونو کې کار کړی دی.
کئی جنم لگ جاتے ہیں سچا پیار پانے میں. ایک پل لگتا ہے اسے کھو دینے میں. کوئی تھا جو انہیں الگ کرنا چاہتا تھا. کیوں وہ جاننا چاہتی تھی. جواب چھپا تھا اس کے کئی جنموں میں.
اس جنم میں اگر تمہیں چاہنے والے تمہارے ساتھ ہیں تو تم سے نفرت کرنے والے بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گے.
جو ہو رہا ہے اس کا کنیکشن میری پاس لائف سے ہے.
د هند سینما دوا نوی ستوري ارجن کپور او پرینیتا چوپڑا فلم عشق زادہ با د مې په 11 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د هند مشهور کمپنی یش راج جوړ کړی دی.
لو لگ گئی لون آرڈر کی.
کیوں لے رہا ہے پنگا؟
آرٹس اینڈ کرافٹ ہابی آپ کی؟
جی 8 سال پہلے تھی. اب میری ہابی شکار کرنا.
عشق زادہ
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمی نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چیز مو شمیره ده 00 02 02 یو یو دوا سلور یو دوا یو او دا موبایل ټلیفون دلاري اس ام اس هم کولی شي. تاسو اس ام اس په دیش میرا را لګلی شي 0332533351. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه د نړۍ رنگونه اوریدا چې تاسو ته ګلایاز او وړاندې کوله. او اوس هم ورپسې د لوبو اونیز خبرونه تاسو په مراړو
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوبلوونی خبرونه سره ز بوريوال کاکړ تاسو په خدمت کې حاضر يم او تاسو د شی روغتي او خوشحالي په هيله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي رپورت کې بووري چې د پاکستان د کرکټ لوبغاړي محمد آصف له خوشی کېدو وروسته ویلي چې ډیر ژر به د کرکټ په میدان کې ولیدل سي.
جو بھی مسئلہ ہوا ہے اسے نکل جاؤں گا اور انشاءاللہ میں اپنے فین کو دوبارہ گراؤنڈ میں نظر آؤں گا.
د انډین پریمیر لیگ د لوب تازه حال به هم واورې چې د راجستان رایلز اے ایم ریحانی پکې تر ټولو شلو بدلې. او له هغه وروسته به د کوټې او شاوخوا سیمو د لوب په اړه اونیز رپورت هم د دې خبرونې برخه وي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د کرکټ تیز بالر محمد آصف ویلی هیله لري چې بیرته به خپل مینوال د لوبي په ډګر کې وویني. هغه دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې د تیرې پنځ شنبې په ورځ په انګلستان کې لشپږ میاشتنی بند تیرولو وروسته خوشی کړل سو. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ګلای از وړاندې کوي.
د کرکټ په لوبه کې د درغلي په تور لشپږ میاشتنی بند وروسته د پاکستان د کرکټ تیز بالر محمد آصف ویلی په پوره توګه لوبي ته تیار دی او هیله لري چې د هغه په وینا بیا یې مینا د لوبي په ډګر کې ویني. محمد آصف قسم د انګلستان له قانون سره سم د یو کلن بند له نمی برخي یعنی شپږ میاشتې تیرول وروسته خوشی شو. خو د کرکټ نړیوال شورا پر نوموړي بندیز لګولې چې لږ تر لږه د راتلونکو پنځو کالو لپاره د کرکټ په لوبه کې برخه نشي اخستلی. د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې محمد آصف ویل چې په زندان کې ورباندې دا شپږ میاشتې قسم په سختۍ تیر شوې. خو د هغه په وینا هم یې له کورنۍ سره په ورځ کې څو ځله خبرې کولې او یې د ورزش کولو اسانتۍ درلوده. خو دا چې نوموړی وه د کرکټ د نړیوالې شورا د بندیز پر ضد عدالت ته ځي او کنه. هغه وویل چې قانون پوهانو یې دوسیه کتلې او له هغوی سره تر سلا مشورې وروسته به عدالت ته ځي.
جس طرح سے روی نے سب کچھ دیکھا کہ کیا اس میں غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے
لگا سنگ چی روی ہر سا قتل دی پدی کی چتیر وتنی دی او ہغا دا قتل دی. نو دا ہغا پاڑا خوزا دم رجر تاستا سن سم ویلائی دا ہغوی شو ویلائی سے. نور نو ہیل لرم چی دا ہر سا چی دی لدی با راووزم او که خدای کول خپل مینوال با می دیر جر پا میدان کی ووینی
اور انشاءاللہ میں اپنے فین کو دوبارہ گراؤنڈ میں نظر آؤں گا.
پر محمد آصف، محمد عامر او سلمان بٹ د 2010 کال د اگست په میاشت کې د لارډز په میدان کې هغه وخت د لوبي د یوې برخې د خرڅولو تور ولګیدو چې کله هغه د کوربه هیواد په وړاندې د ټیسټ لوبه ترسره کوله. په دې پاکستانی لوبغاړو چې سلمان بٹ پکې د لوبي کپتان وو تور و چې د پیسو په بدل کې قصدن نو بالونه کړی وو. له هغې وروسته نه یوازې د پاکستان د کرکټ بورډ د هغوی له لوبي لرې کړل بلکې د انګلستان په یو عدالت کې پر مقدمه ثبت شو او د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی هم ورباندې داسې عدالتي جرګه جوړ کړه چې په دې دریو پاکستانی لوبغاړو د لګیدلو تورونو په اړه پلټنې وکړي. د آی سی سی د دې جرګې له پلټنو وروسته وویل چې په محمد آصف، محمد عامر او سلمان بٹ لګیدلي تورونه پر ځای دي او هغوی ته سزا ورکړل شي. او له هغې وروسته آی سی سی په دې دریو واړو لوبغاړو بندیز ولګاو. په دې بندیزونو کې پر سلمان بٹ د 10 کالو، محمد آصف 1 کال او محمد عامر د 15 کالو بندیز شامل وو. خو د آی سی سی چارواکو وروسته وویل چې دا سزا به په مجموعي توګه 15 کال وي. محمد عامر چې د شپږو میاشتو د بند سزا ورته اورولې شوې و. له دریو میاشتو تیرولو وروسته خوشې شوې و او له وړاندې له پاکستان ته ستون شوې دي. دا چې محمد آصف هم پاکستان ته د تلو اراده لري او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې نوموړی ویل که هم د خپل کورنۍ یادونه وکړه او له هغوی څخه یې مننه وکړه، خو دا یې ونه ویل چې کله به پاکستان ته ځي.
پاکستان میری فیملی ہے اور وہ انہوں نے جس طرح سے مجھے لاسٹ سکس منتھ سپورٹ کیا ہے.
پا پاکستان کی زما کورنۍ دا او چې څه ډول هغوی په تیرو شپږ میاشتو کې زما ملاتړ کړی دی، په خاصه توګه زما پلار چې زما څنګه ملاتړ کړی دی او زما میرمنې چې څنګه زما ملاتړ کړی دی، نو زه په دې ډیر خوشاله یم. زه چې څنګه راووتم نو له ټولو سره مې خبرې وکړې او له هغه ځای څخه مې هم په ورځ کې دوه یا درې ځله له دوی سره خبرې کولې.
محمد آصف او محمد عامر خدا بند له سزا تیرول وروسته خوشی شو، خو سلمان بٹ لا هم په زندان کې دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې تر دې وړاندې هم د درغلیو په تورونو کې لوبغاړو ته سزاګانې اورولې شوې وي، خو محمد آصف، محمد عامر او سلمان بٹ ته د ورکړل شوې سزا مثال تر دې وړاندې نشته.
له ګلایات څخه مو اوریدل چې د پاکستان د کرکټ لوبغاړي محمد آصف له خوشی کېدو وروسته ویلي چې ډیر ژر به د کرکټ په میدان کې ولیدل سي. په هند کې د کرکټ د شلو اورونو د پزله پوری ټورنامنت یعنی انډین پریمیر لیګ لوبي دوام لري. په دې ټورنامنت کې د ګډون کوونکو نه لوبډلو ترمنځ به د دې ټورنامنت په لړ کې ټولي یو او یا لوبي ترسره کیږي. دا چې تر اوسه څومره لوبي ترسره شوی دي، کوم لوبغاړي او کوم لوبډلې پکې شلو بکړي ده، راځي چې زموږ له همکار احمد شاه عظیمی څخه واورو.
د اپریل پر څلورمه نیټه د پیلسوی انډین پریمیر لیګ په لړ کې تر اوسه ټول شپږ څلوېښت لوبې ترسره شوې دي. تېره شپه د چنای سپر کینګز او د کن چارجرز ترمنځ لوبه ترسره شوه چې چنای سپر کینګز په لسو منډو وګټله. چنای سپر کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شل اوورونو کې یې د شپږ لوبغاړو په سر یو سل شپېته منډې وکړې. په ځواب کې د دکن چارجرز لوبغاړو په شلو اوورونو کې یو سل پنځوس منډې وکړې او پنځه لوبغاړي یې وسوځېدل. د دې لوبې غوره لوبغاړی د چنای سپر کینګز لوبغاړی سورش رایناو چې دوه دیرش منډې وکړې او یو وکټ یې واخیست. د انډین پریمیر لیګ په لړ کې به نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به کلکتا نایټ رایډرز له پونا واریر سره لوبه کوي او په دوهمه لوبه کې به کینګز 11 پنجاب له راجستان رویل سره لوبیږي. تر اوسه په ترسره شوو لوبو کې د لوبډلو پوینټ ټیبل په داسې ډول دی. دلی ډیر ډیبلز له لس لوب څخه اته ګټلې دي، پر لومړی نمبر دی. کلکتا نایټ رایډرز له لس لوب څخه شپږ ګټلې دي، پر دوهم نمبر دی. پر دریم نمبر ممبئی انډینز لوبډاله ده چې له لس څخه شپږ لوبې ګټلې دي، خو د نسبتا کمزوري رن ریټ له کبله پر دریم نمبر ده. په پاتې شپږ لوبډلو کې چنای سپر کینګز پر څلورم، کینګز 11 پنجاب پر پنځم، رایلز چیلنجرز بنګلور پر شپږم، راجستان رایلز پر اووم، پونا واریرز پر اتم او دکن چارجرز پر نهم، یعنی ورستی نمبر دی چې له لس لوب څخه یوازې دوه لوبې ګټلې دي. د انډین پریمیر لیګ په لړ کې تر اوسه د بیټنګ په برخه کې د راجستان رایلز ام ا ریحانی په لس لوب کې 4.5 منډې جوړې کړې دي او پر لومړی نمبر دی. پر دوم نمبر د دلی ډیر ډیبلز کیپټان وریندر سیواګ دی چې په لس لوب کې 4.5 منډې کړې دي او پر دریم نمبر د رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړي کریس ګیل دی چې په نهه لوب کې 4.0 منډې کړې دي. د بالینګ په برخه کې د دلی ډیر ډیبلز مورنی مورکل دی چې په لس لوب کې 19 وکټونه اخیستې دي.
ګوز بیک هی پولز ان انسايد edge rocking back the stumps. Morne Morkel once again terrific in the 19th over as he was the other night.
پر دوم نمبر د ممبئی انډینز لیسیت ملنګا دی چې په اوو لوب کې اولس وکټونه اخیستې دي او د کلکتا نایټ رایډرز اس پی ناراین په اوو لوب کې دولس وکټونه اخیستې دي او پر دریم نمبر دی.
زموږ همکار احمد شاه اعظمی و چې تاسو ته د انډین پریمیر لیګ په اړه ریپورت وړاندې کاو. اوس به ولاړ سو کوټې ته او د نیاز مساخیل په ریپورت کې بواورو چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تیر اونۍ په اوږدو کې کومې لوبې ترسره شوې دي. نو راځئ چې ریپورت ته غوږ سو.
د بلوچستان ضلع زیارت یوې شایسته سیمې سنځاوي کې د درو ضلعو فټبال ټورنمنټ د پای پر لور روان دی. د پسرلي په راتلو سره د سیمې خلکو د درې ضلعو په اتلولیو کې خورا دلچسپي ښکاره کړې او د لوبو کتلو ته نندارچیان له لرې لرې کلیو ورته راځي. دا چې د اتلولیو تازه صورتحال څه دی، په سنځاوي کې له لوبو او فټبال سره مینه لرونکی محمد رضا هزاره په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
تھری ڈسٹرکٹ، ضلع زیارت، ضلع ارنائی، ضلع ارنائی، ضلع نادر خان مرحوم، سردار حاجی نادر خان مرحوم پر نامہ سے یہ خنور سے فائنل لو بہت سے معصوم افغان فٹ بال کلب سے زاوی اور بادشاہ خان کلب ارنائی چیئرمین دوڑے اوپر بول گول بننے سے ہم نے ایک والے آخر بادشاہ خان کلب ارنائی سے یہ معصوم سے پاول سر سے گول وہ کلے دالو بادشاہ خان کلب ارنائی سے یہ گول وہ بچلے
پچمن کے ٹول چمن سردار جیلانی خان اسکزئی کرکٹ ٹورنامنٹ پہ لڑکے تیرہ ورز دا ڈاکٹر رفیع اللہ اکیڈمی اور مردہ کاریز الیون ترمنز یو لو بسوا ڈاکٹر رفیع اللہ اکیڈمی پپچا یا ٹاس کٹلو لومڑائی دا بیٹنگ کولو پریکڑ وکا اور پٹاکل سو سوالس اورو کے یو سل او اتیارنزا جوڑ کل چپکے دا عبد السمد اور شمس اللہ نیم لسیز یا ہاف سینچریز ہم شامل ہوئے پزواب کے دا مردہ کاریز لوبڈلا پٹولو اورو نکی یواز ات اتیارنزا جوڑ کل دغرنگا ڈاکٹر رفیع اللہ اکیڈمی لوبا پن نیوی رنزا و گٹلا پکوٹ کے دہاجی لشکری ریسانی انٹر سکولز ٹورنامنٹ پنامہ د سکولانو د کون کو ترمنز دھاکی اتلولی د تیر جمعرات پورس شروع سوی اتلولی با د کوٹی ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن او فزیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن پمرستا ترسره کیږي مقابلے د لسو بیلابیلو شخصی او سرکاری سکولونو د ز د کون کو ترمنز کیږي او دروان میاستی مئی ترپایه با جاری وی د پښین د لوبو او په خاصه توګه د فوټبال مینانو د کوټي د وی ورسپانې له خبريال سره د خبرو پر مهال د پښین پلیری پراته کلی هرمزای کې د بلوچستان په کچه د فوټبال اتلولۍ سرته رسونه ستایلې او ویلي چې کسه هم ټول بلوچستان فیض الله آغا فوټبال ټورنمنت 13 پایته ورسېدی خو په یو کلی کې د لوبو دا قسمه سرگرمی به همیش یادی ساتل کیږي او د دې به پر سیمې ډیر ښه اثرات پریوزي
په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل او چتاسته د لوبو اونیز ریپورت وړاندې کو ل دې سرسم د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ
د تازه خبرونو سیمایي رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو چشم سحر گرے ندی صدی
لاش کے مرغل رے نہ دے سدے ہوش کو لاش کے مرغل رے نہ دے سدے زلف په زنجیر یې زمره بنکه چې د زلف په زنجیر یې زمره بنکه چې د زلف په زنجیر یې زمره بنکه چې د زلف په زنجیر یې زمره بنکه اوسې سترګې زور اورې ندی سدی حسے سترگے زورا ورے ندی سدے شکل غاشت مرغل رے ندی سدے شکل غاشت مرغل رے ندی سدے